احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولدک کې د موټرو د پلور پیر بازار سور شو.
پاکستانلار بندی دی.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیرې ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کښېني، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا ته افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناټو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کنفرانس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناټو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناټو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناټو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له څه باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللی چې هم په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دي رسېدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندي شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالۍ له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 260 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
<تصفيق> تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي، خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. که څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایا واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کړی شي، د اسلامي امارات خو سره یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن تار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی، د وخت نه چې دوی تصمیم نشي نیولی څو چې د ولس نه رایه وانخلي. او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکوي چې دا خبره وکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چېرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبرې وکړي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلو که په دو اړخیزه توګه د دوو حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي چې په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی. او مهمه د پاکستان دپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري، او د پاکستان دپاره د دو اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، د هغو سره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی دا خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفاداره پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. لې به خبرتیا ورسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندیشنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړی دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ش بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالت سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډېره زیان رسولی. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی، دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال و، اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات دپاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي.
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګذاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشیني به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته، دی تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار وکړي.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا بیا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پرې کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړې د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیری تړل شوې دي.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګر وی په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرښه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال شوی توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیری سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپی ولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت شوی دی.
موټر کاروبار ډیر کمزورې پر دا مخ په پاکستاني مشران کار کوي. مشران زیات پاکستان نه پاکستان لاري بندي دي، مې پسې نه لکه پاکستان په ځای نه لکه مول مکمل مزنه ده پاکستان. پاکستان وایي چې مول مشران ولر نه لکه پاکستان د طالبان سره شاړي کې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تارې ورسوي وسني لکه مکمل مشران مراد لري جام ولر دي یو مټر نه لري. دا ډیر تاثیر کوي. د افغانستان سم مکمل بي سي بار مرکوته وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجارت کمزوري دي، تجارت کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بېوزلي د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي.
د موټر کاروبار په 100% کې 10% نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دې ته وکړو یا راسي دې دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه د مزکی کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې
تغییر و تبدیل سوی دی داغ رئیس سخه موج گرسرا یاری کدر تو ایم آقا دمی آش خبلا کرایم و پدام زک ندی استلی امو ندی استلی
پا اینی وقتی ده کندهار ده سوداگری او پانگوینی خونی مسئول لاجی نصرالله زهیر ده سوداگری ده کمرنگ که دو اصلی لامیلون ده افغانستان ده پانگی کنگل که دل او ده نریوال و للوری ده طالبان و ده حکومت پر رسمیت نپیجن دل بولی
کاروبار پا چیش بودی؟ خود تاجر لاسونه چی وطرس ول؟ ده گرد خام و خلق لاسونه وطرس ول ولی چی تاجر الاسی حکومت تم پیسی پیدا کیش جوالی تم پیدا کیش دکاندار تم پیدا کیش ریلی والا تم پیدا کیش پا یو کاربانی باخته سی دنیا مش پر رسمیت و نپیجنی او زمش کاروبار اعلان نسی زمش دا حکومت مشروع نسی و دنیا ته هم زمش با هم دار کمی چی براد پا براد با مو کار دا سکوت سر مخامخ کیجی او مش با دا پکر و دا بیکاری و دا بیوزلی سر مخامخ کیجو خلق با مدلوج سر مخامخ کیجی چکه چی کاری بی نقصر پیسی پیدا کی خپل ځان ته والا دوری پیدا کی
لحاق ورسته چی طالبان پر افغانستان واکمنس بل امریکا دا افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنی کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګری پی کاسوه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان لري
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناتو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلوا ګرځي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازدیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناتو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا به دي یو له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې تر څنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې د واندرلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې تر څنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکارۍ دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه خبرلان وایي چې د جمعې تر مازدیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو اوبراندی با واوری چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چاره پیل کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې د آزادې راډیو ټولو کارکوونکو ته. زمونږ ورور دغه پیغام دی نه شریکوي چې تیر جمهوري نظام سقوط کړی دی. دی مونږ د جلال آباد ته د سرخرود ولسوالۍ ښوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان مونږ هیله کوو چې زر تر زره دا ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او د ازادۍ راډیو مینهوالو ته. د طالبانو په راتګ سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کندوز کې سیمه ییزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې، ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شویو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دغه کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
وایه پول از خاطر جنگ خراب شده، امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات ما
جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغول دي او د خلکو ستونزې اوار شوی دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل و. موټروانان په بده ورځ ور عوام مو سره په پازاب وو. اوس د طالبانو نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي ترڅنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حبیب الله سالارزی راته وویل:
بعضې پلونه چې سنګکارانې شوي دي، نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي، مخکې ډېر په تکلیف وو. ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنګکارانې شوي دي، کانکریټ نه دی اچول شوی، جمعی را روان دی، د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندارډ جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده، باید دا مشکلات حل شي.
پنځه درش کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب ښار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنګونو کې خراب شوی و، ویجاړ شوی و، اوس چې کوم د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه خرابي و، ځایونه خراب شوی و، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړولو باندې شروع کړی ده. تګ راتګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ نه خو کومه لاره چې صفایي جوړي هغه لاره خو ښه ده که نسبت دغه چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ییز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه، پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي، او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړي دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي او له امله به یې سلګونه تنه وزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکوو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس اته بجو دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولیشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړای شوي الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین دا الوتکه په همغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناټو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موخه دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره. نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له اوږدې مودې راهیسې د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سره مخ دی. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسې موجودې وي، او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکترانو یې ماشونه نه واخیستي. اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی، او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملند مو دې خپرونه کې را سره مېلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خپرونه کې برخه لري. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی به یې له سید رسول عابد صاحب څخه را پیل کړو. ښاغلی عابد، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې دغه وس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوي وروستۍ ورښتونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چېرته واورې راښویدلې دي، چېرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې وروستۍ ورښتونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونه د واورې شوي دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصله د واورې او کوم حادثات نه دي راغلي ولې واوره شوي ده او بعض سړکونو کې بعض مشکلات خلا سړک هم بند نه دی او د فایدامې ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مین سره د فایدامې ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټولې ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رارسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشئ، هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه شی دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا 40 کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوی او مشکلات دي، د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي، او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادی او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتۍ نو دا ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نو راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسؤلین او ځای مسؤلین او دارنګي عموم کې دا مشکلاتو دا د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلېدو چې کوم سرک وو عمومي لا اوسه پورې وصل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره 11 کیلومتره سرک و، تقریبا چې 8 کیلومتره سرک سمدس راتک سره کار شروع شو، په هغه باندې 8 کیلومتره سرک وهلې شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی، لیکن حقیقت کې هم 100 کیلومتره سرک پاتې وصل شوی. نو په هغه هم اسلامي امارت کار شروع کو، هغه سرک تقریبا شي وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به ان شاء الله تعالی دغه یخنۍ موسم په ختمېدو سره سم دسو شروع شي.
ښاغلی حق بیان، تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي، او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي، د ځینو ودانیو پروژې وي، همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نشي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټولو ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټیکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا شي په ټپه درېدلې دي. دا خبره حقیقت ده، او لیکن اسلامي امارت مسؤلین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغوی سره خپلې رابطې کړي دي. البته هغوی هم څه مشکلات د ستونزې مخې ته نیولې دي، هغو په اساس باندې هغو ته بیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم را ژمي موسم د هغوی په وجه باندې کارونه همدغسې پاتې دي. هغوی سره هم په رابطه کې دي چې هغوی سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي، ځینې د بانکونو ستونزه یادوله، هغه کارونه بیرته نه دي شروع شوي، هغه کوم پروژې چې پر مخ بیول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږی ګو. معارف په نورستان کې په خام لستونزو سره مخ و، ل ډیر وختونو نه دغلته خونځي په هغه کیفیت نه و چې په نور ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي، همدارنګه کافي خونځي نه و، ودانۍ نه درلودلې، د انجونو خونځي که څه هم په مرکز کې و وسغم تړل شوی دي. سید رسول عابد، تاسو په خادي پوهنې په وزارت کې هم کار کړی، معرف او بخیر ریاست کې له معرف سره تړلی یو څوک پاتې شوی، د معرف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تاسو بهتر معلومه ده چې نورستان معرف مشکلات سره دی، ځکه دا تقریبا شلو کالو نه راپه دې خوا 950 تعمیرات مکاتب لرو چې هغه د ابتدایي پر جوړ دي، ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه هم شپږ سیمپۍ او زمونږ لیسې 12 سیمپۍ یا 14 سیمپۍ، نو هغه هم تکامل داسې ده. نو مشکلات د نورستان کې د معرف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوانه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات سره اخته وو. تېر کال دغه نه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حقزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانو چې دي نهایت سرسیر دي، نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي. په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي، نو زمونږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې مونږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نام زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره مونږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې مونږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هېڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږه د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیسته او هغه صنف ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټول ستونزې تاسو په راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤولې ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معارف بلاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه تاسو، خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي. دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب کې وکړلې، دغه مونږ هم تاییدوو. دغه زړې راپاتې ستونزې دي، د هغې د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤلین هم، زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې دغه ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي خورا پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګې د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او د پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي، او امیدواره یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې چې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې همداسې مشکل سره نه وي مخ شوي. البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته دې څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شو د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده. یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مخې ته باغه شوه چې هغه مختلف چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي او دغه ستونزې د رسیدګۍ نه پس به بیا درسونه شروع کېږي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کېږي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبره په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان، دا راته ووایي چې په نورستان کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دا اوس تاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لرئ، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکټرانو ترخواګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي د روغتیایي وضعیت باندې نور هم اغېز شوی، هغه موساتې چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تېر د دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نه واغستې، ډاکترانو نه واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت په راتګ سرسم دغه خبره جدي ونیول شوه او دغه ستونزې د رسېدین په مخه باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی و هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عموم کې رسېدنه نه ده شوي. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټه چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نه شوي، دغه سره د صحت په بخش کې ان شاء الله کار او ترتیب اوس فعلاً ډېر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت په راتګ سره سمدستي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې هغوی ته د صحي کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګې په روغتونونو کې دوایان او دارنګې درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحي کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریزه علاقه نه درې دي لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحي کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحي کلینیک جوړ دارنګې عموم کې لوی دلته هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دورو لسوالې نه خلک رسیدل نن تن بالکل نشي کولای، هغه ډېر ګران دی. د نورستان د چوسیا روان مرکز ته ډاکټر ترازی هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نگهار او نگهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډېر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو دلته نورستان کې. انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو
یو اوریدون کې را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجمل انصاب،
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
السلام مشه وو خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه تاسو ته او محترم مېلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ما پښتنو له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د شه آیا د نورستان په ولایت کې فرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم فرهنګي ټولنې شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لنډ جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي؟ ورسته به واورو. مولوی صاحب حقبیان، تاسو که په دغه اړه باندې څه وایئ؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو او مشاعرو پورې تړلې نه دي؟ مثلا هلته نور مکتبونو کې، په ښوونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغسې شیان شته دي؟ څه شی فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب، دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګي فرهنګي ولایت دی، ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسېدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې کم یو نیم سل کال ته رسیږي. هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي.